درنو افریدون که السلام علیکم و سپا افغانستان که ده مازدیګر څلور بجې دی تاسو زمو ژخلا اساجی راډیو اوري زه اسمت څاروان يم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کول وړاندیز کړی دی د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپل غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. فرانس پرس خبری اژانس راپور ورکوي چې د پریکړې له مخې به دا ځانګړی استازی د جنسیتي برابرۍ او بشري حقونو مسئلې ته ډېره پاملرنه کوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش به اوس دا ځانګړی استازی ټاکي. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې کله به دا استازی معرفي شي. د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان روانه ونې په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمیر نور ډیپلوماټان برخه واخلي. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د ټي ټي پی ملاتړ کوي. د ډلې په ورستیو کې په پاکستان کې بریدونه ډیر کړي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې سږکال په دغه هیواد کې د پروسه سږکال پرتله 18% بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان پولیس وایي نامعلومو وسلوالو تېر شپه په بنو کې د نجونو یو منځنی ښوونځی سوځولی دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. په یو لیک کې خبرداری ورکړی شوی که ښوونځي ونه تړل شي نور زیان به هم واړوي. د دې لیک په پای کې د کومې ډلې یا کس نوم نه دی لیکل شوی او د ښوونځي د سوځېدو د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. څلور ایرانیان چې یوه یې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبری آژانس خبر ورکړ چې وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل له استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوي وو او دا حکم پرون پلی شو. د کردستان د بشري حقونو ډلې ظاهرا د دغو دو اعدام شویو ژغونه خبره کړې دي چې دوی څرنګه وهل شوي او څرنګه د کورنۍ غړي د اعترافاتو لپاره په زور مجبور شوي دي. د بشري حقونو ډلې ایران تورنوي چې زندانیان شکنجه کوي او اقرار ترې اخلي. د غزه اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخیرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خان یونس سخت برید وکړ. د حمله وروسته تر دې وشو چې په 24 ساعتونو کې د حماس پر ضد د اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ترهګر ډله ګڼي. په خان یونس کې یو شمېر کسانو ویلي دي چې دوی د ډزو داسې ژغونه اوریدلي دي چې داسې ښکاري چې له اسرائیلي ځواکونو سره د حماس وسلوال په جګړه دي. د روغتیایي کارکونکو او فلسطینی خبریالانو په وینا اسرائیلي الوتکو د غزې په منځنۍ برخه کې د النصیرات پر کمپ هم بمباري کړې ده. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا نن په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې په ودیش ولایتونو کې 109 اتیا کسان د اسلامي دولت له وسوالې ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د اکتوبر له لومړۍ راوروسته چې په انقره کې دولتي ودانیو ته نږدې کورد وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه د کورد وسلوالو او داعش پر ضد عملیات زیات کړي دي. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. یو شمیر افغانان د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه د پریکړه لیک د تصویب هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام او ښه آغاز ده د راتلونکي لپاره چې یو د حل لاره پیدا شي.
د غزنی په یوه ولسوالۍ کې له 20 کلونو وروسته یو ښوونځی پرانیستل شوی چې ودانۍ لا نه لري.
موږ د 20 کاله له تعلیم څخه ډېر محروم پاتو. څه کاله هم په ډېر زور سره دغه یو شپه خیمې پراوستلې.
له پاکستان ایستل شوی افغان کډوال وایي د تذکرو د نه لرلو له کبله له کړاوونو سره مخامخ دي. په کندهار کې د ریکشاو چلوونکي شکایت لري چې کاروبار خراب شوی دی.
خو پنځه سو افغانۍ څلور سو افغانۍ داسې پاتېدلې، اوس دوه سوه دوه نیم سوه.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د ورستي پریکړه لیک د تصویب هرکلی وکړ. نوموړي په ملګرو ملتو کې د متحدو عربي اماراتو او جاپان د استازو ستاینه کړې چې د دغه پریکړه لیک مساوده چمتو کړې ده. د امنیت شورا له لوري د دغه پریکړه لیک د تصویب په اړه نور غبرګونونه هم شودل شوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع جزئیات واوري.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اړه غبرګونونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او پر خپل ایکس پاڼه یې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي امارات او جاپان د استازو ستاینه کړې چې د دغه پریکړه لیک مساوده یې چمتو کړي. ښاغلی فائق په خپل ایکس پاڼه لیکلي، موږ د نړیوالو اصولو پر بنسټ د سولې د ټینګښت، بیا یو ځای کېدو او د افغان ښځو د ځواکمنولو په برخه کې ستاسو د ژمنو ستاینه کوو. د افغانستان د روښانه راتلونکي په جوړولو کې ستاسې هڅې اغېزمنې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په اړه د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شوې وه تصویب کړه. د پریکړه لیک مسودې ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول شوې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي مرستیالي په یو اعلامیه کې ویلي، د امنیت شورا د مسودي هرکلی کوي خو لارښوونې باید په زغم او د طالبانو سره په سلا مشورو ترسره او خبرې پرې وشي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشري هیدربار د روسیې د استازي په دریز نیوکه کړي او په خپل ایکس پاڼې په پښتون کې ډول لیکلي، آیا روسیې د افغان ښځو نجونو د زده کړو په اړه چې دوه کاله ترې محروم دي له طالبانو سره د خبرو هڅه کړي؟ اغلی بار په ملګرو ملتونو کې د فرانسې، سویس او مالټا له استازولیو په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ لپاره مننه کړې، خو لیکلي دي د طالبانو لخوا د بشري حقونو سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسیدو په ګډون د افغان میرمنو یو شمیر غوښتنې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې له پامه غورځېدلې او دا د اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت د ملي امنیت یو رئیس رحمت الله نبیل ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا تصویب شوې پریکړه لیک پیاوړي او کمزوري ټکي لري. نوموړي په خپل اکسپانه لیکلي، په پریکړه لیک کې د افغانانو په اړه پر بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول بشري حقونو، بشر دوستانه مرستو، د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو د ساتنې پر اهمیت ټینګار او د امنیت او پراختیا په ګډون یو شمیر مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې دا د افغانستان د ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنتیا څرګندوي. خو ښاغلي نبیل په پریکړه لیک کې د تشویقي او غوښتنو له کلمو کار اخیستل د پریکړه لیک کمزوري ټکي بللي او لیکلي دي، په پریکړه لیک کې د ځانګړو پړاوونو لپاره د کوم ځانګړي مهلت پاړه څنډي ویل شوی چې که یو خکیل اړخ دغه غوښتنو ته پام ونه کړي نو له کوم اقدام سره به مخ شي او دا کار کولای شي د پریکړه لیک عملي کېدل ستونزمن کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي هیله لري چې دغه پریکړه لیک عملي شي او له مخې د افغان ښځو حقونه ورکړل شي. د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ښه اقدام او ښه آغاز ده. د راتلونکي لپاره چې د یو معقولې تګلارې لارې د افغانستان اوسلي معضلې ته یو د حل لاره پیدا شي، او په دې هیله چې امنیت شورا د غړو له طرفه د افغانستان مسلې سره په جدیت او مسؤولانه برخورد وشي او افغانانو سهم په دغه رای حل کې له نظر نه ونه غورځول شي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مؤمنه افتخاري،
په دې پریکړه لیک کې په ډېر واضح ډول د افغان میرمنو ټولې ستونزې او غوښتنې ځای پر ځای شوې دي. هیله لرم چې دا پریکړه لیک عملي شي، ښې پایلې ولري او یوازې د کاغذ په مخ پاتې نه شي.
خود شنبهای ارغوانی بنسټ یوې غړي معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نړۍ لا هم طالبانو سره د تعامل په لټه کې ده. په داسې حال کې چې په خبره یې په تیرو دوو کلونو کې د غډله معلومه شو چې هیڅ ډول ارزښت ته قائل نه دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د غزنی ناوه ولسوالی یو پراخه او ګڼ نفوسه سیمه ده، خو زرګونه ماشومان جونیا او هلوکانې په تیرو شلو کلونو کې له زده کړو بې برخې دي. په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 1500 لوی او واړه کلي شته. اوس ښوونځی جوړ شوی دی چې یوازې هلکانو ته پکې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې ورکول کېږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نور ښوونځي دې هم ورته جوړ شي، تر څو ماشومان جونیا او هلوکانې نور د جهل په تورو تیارو کې پاتې نشي. د دې موضوع نور حال
د غزنی ناوې ولسوالۍ جاوید احمد شاوخوا 14 کلن دی. دی اوس په دریم ټولګۍ کې زده کړې کوي. جاوید احمد وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې اوس زده کړې پیل کړې دي، خو هیله لري که ښوونځي ورته جوړ سي خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي.
حکومت دا غواړي زموږ ته مکتب را جوړ کړي. دا 6 کاله کېږي په ناوه کې مکتب نشته. دا اوس دا درې څلور میاشتې کېږي دا مکتب شروع شوی دی.
شاوخوا 14 کلن مرجان هم د ناوې ولسوالۍ په مرکزي لیسه کې سږکال ښوونځی پیل کړی او زده کړې کوي.
دا لیسه ډېره پرمخ نه ده تللې او دلته خیمې دي. په دا خیمو کې ډېر یخ مو له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته نوی پوخ تعمیر جوړ کړي او موږ دلته پکې زده کړې وکړو.
که څه هم چې دلته ماشومانو سږ کال زده کړې پیل کړې دي، خو خوشحاله دي او وایي که ښوونځي ورته فعال سي د راتلونکي لپاره به ډاکټران، انجینران او یا نور لوړ اشخاص ورڅخه جوړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په ټوله ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی دی او نور نو د ماشومانو لپاره هیڅ ښوونځي نه لري. دوی وایي د تیرو 2 لسیزو پر مهال یې زیاتې هڅې کړې چې په خپل سیمه کې ښوونځي آباد کړي، خو د جګړو او نورو ستونزو له امله ونه توانېدل چې په دغه برخه کې ارمان پوره سي. قومي مشر متی الله عابد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی د خپلې سیمې د ماشومانو راتلونکي ته خوشبینه نه ښکاري، خو وایي که چیرې د ماشومانو زده کړو ته پاملرنه وسي کیدای سي د جهل له تیارو راووځي.
موږ د 6 کاله له تعلیم څخه ډېر نامحرومه پاتو، نو د راتلونکي 2 کاله چې تېر شو په دوی کې زموږ ډېر دغه وله سیمو ته به رښتیا هم د نورو ولسوالیو په شان باندې طبقه تعمیران جوړ سي. 6 کاله هم په ډېر جبرن په ډېر زور سره دغه یو شپه خیمې هم راوستلې. اوس دته په د اتیال کمپ په یوه خیمه کې درس وایي.
ښاغلی عابد زیاتوي د سیمې خلکو په شخصي لګښت د ښوونځي لپاره ځمکه پیرلی او اوس یو خام ښوونځی جوړیږي، خو بسنه نه کوي. پخوا خلکو نه غوښتل چې په خپلو ماشومانو زده کړې وکړي، خو اوس غواړو چې په خپلو ماشومانو نجونو او هلکانو زده کړې وکړو، خو که دولت یې ستونزو ته پاملرنه وکړي. د ناوې ولسوالۍ پراخه سیمه چې شاوخوا 1500 لوی او واړه کلي لري، په زرګونو ماشومان نجونې او هلکانې په تیرو 6 کالو کې له زده کړو بې برخې دي، خو دلته اوس یوه لیسه جوړه سوې ده چې یوازې هلکانو ته پکې تر شپږم ټولګۍ زده کړې ورکول کېږي. په دغه ولسوالۍ کې د ښوونځیو تر څنګ ښوونکي هم نسته چې ماشومانو ته درسونه ووایي، نو دغه لیسې ته له ګیلان ولسوالۍ څخه 8 تنه ښوونکي راغلي دي. متی الله د دغه ښوونکو له شمېر څخه یو دی.
دا کوم استادان چې موږ راغلي یو 8 تنه استادان له ګیلان ولسوالۍ څخه راغلي یو. له حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دلته د استادانو پرسونل باید زیات سي، مکتب ته کار وسي. مکتب خو تاسو ولیدی سي دا مکتب چې جوړیږي دا د خلکو په خپلو شخصي پیسو لګښت باندې جوړیږي. حکومت بېخي دغه برخه کې څه کومک نه در سره کړ.
سید حبیب زاکر هم دلته استاد دی. دی وایي دغه لیسه د ناوې د ماشومانو د زده کړو 2% ستونزه هم نسی حلولای.
په ټول نو ولسوالۍ کې اول دغه یو لیسه ده، تر اوسه پورې اوس په الحال په خیمو کې ده. دغه یو تعمیر ورس کار روان ده. کار هم داسې کار نه درمه، معیاري کار نه درمه، خام دي خلک تو کار یې سوی ده. د پوخ کار نه ده سوی، خو بیا هم کار روان ده، داسې کمزوري کار روان ده. او د ناوې د جغرافیه له لحاظ ډیر غټ ولسوالۍ ده، او دغه یو لیسه دا یو لیسه دي تقریبا 2% مشکل هم نسی حل کولای.
د یاد سیمې اوسیدونکو او زده کوونکو ټول د پوهنې ریاست ته چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي، تر څو عمرونه یې د ناپوهۍ په تورو تیارو کې تیر نه سي. خو د غزنی لپاره د طالبانو حکومت والی امین جان عمری وایي رښتیا هم ناوه ولسوالۍ د تعلیم په برخه کې شاته پاته ده، چې لامل یې په تیرو وختونو کې جګړې او د تیر حکومت نه پاملرنه وه. دی زیاتوي د یادې سیمې د خلکو او زده کوونکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړې دي، تر څو د دغه سیمې ښوونیز بهیر ته پاملرنه وسي.
د مکاتب په اړه به تمه موږ د رئیس سره بیا الته د وزیر د معارف سره مکمل دغه هغه شریک کړی دی. انشاءالله راځي د مؤسساتو سره مو هم دغه شریک کړی دی.
د سیمې خلک وایي دلته ځکه هم د نورو تر څنګ د تعلیم په برخه کې کار نه دی سوی چې دغه ولسوالۍ ولس کاله وړاندې د طالبانو په لاس سقوط او بیا ټول ښوونځي پکې تړل شوي وو.
له پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوي کډوال وایي دوی تذکیری نه لري چې له امله یې په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا هم وایي چې پر هره تذکره 1500 افغانۍ ورڅخه اخیستل کیږي چې د بیکارۍ او بېوزدۍ له امله یې د ورکولو توان نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې ویاند د دغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ د اکتوبر میاشتې له پیله له پاکستان څخه سباندې 4,380,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه لا هم د کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده، د نورو ستونزو تر څنګ ډیری راستانه شوي کډوال وایي چې د طبیعت تذکرې نه لري. محبت علي په پلازمېنه کابل کې هستوګن شوی دی.
دا خو مشکل ده، باید د پدغه باره کې نه ډیر همکاري امارت ته ممکن دي نوې کډوالو سره او بل کډوالو خو زیاتره تذکرې نشته.
دوی وایي د تذکرو د اخیستلو ځای ځایګای هم نه دی ورمعلوم او په دې برخه کې هیڅ پوهاوی ورته نه دی شوی. میر عالم چې له پاکستانه راستنېدنې وروسته په ننګرهار ولایت کې میشت شوی وایي د تذکرو اخیستل دوی ته ډیر اړین دي، ځکه په خبره یې په هره برخه کې ورته اړتیا ده، خو زیاتوي چې اقتصاد یې کمزوری دی او نشي کولای چې ورته ټاکلې بیه پرې کړي.
نو بازار ته وسته به کرایي کو غواړي، نو هم تذکیره ده نه غواړي، خپله یو معلومات پته ده نه غواړي، پخه چې نه یې هم کار نه کېږي. او بل دغه که اوس یې موږ جوړو، موږ یې وسه نه لرو، پیسې نشته دی چې څه وهغه د دې میاشتې پورې لاړم.
آدم خان هم چې تر راستنېدنې وروسته کندوز ولایت کې میشت شوی ورته خبره کوي.
موږ کور کې چې یو 19 کسان برابرۍ ټول ماشومانانو سره، او زمونږ یو پلار سره تذکیره دی، هغه اوس سورک شوی دی. نور چا سره تذکیره نه لرو، نه برقی تذکیره لرو، نه دا بل تذکیره لرو.
دا چې راستنه شویو کډوالو ته د نورو خدمتونو تر څنګ د تذکرو د ورکړې سیستم څه ډول دی او تر اوسه پورې په څومره شمېر کډوالو تذکرې اخیستې دي ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې د ملي ادارې د مسؤلینو نظر ولرو. خو ویاند یې محمد حلیم رفیع په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، وروسته له هغه چې د پاکستان لنډمهالي حکومت له دغه هېواده د 1.1 میلیون بې اسناد افغانانو د ایستلو پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې هره ورځ په سلګونه او زرګونه افغانان خپل هېواد ته ستنېږي. د کډوالو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د ډسمبر میاشتې په 28 نېټه یې خپور کړی، ویلي چې له پاکستان څخه څه باندې 4,380,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس بیا تېره ورځ ناوخته پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې یوازې د جمعې په ورځ د تورخم له لارې، شپږتیا د پکتیکا انګور اډې له لارې، دوه او د سپین بولدک له لارې 40 کورنۍ له پاکستان څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر راستنو شویو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپنا د نشتون او لومړنیو اسانتیاو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلینو تل ادعا کړي چې راستنه شویو کډوالو ته یې ټول خدمتونه په خپل وخت رسولي او تازه راستنېدونکو ته هم دوی بشپړ چمتووالی لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو. خو اوس د روسیې او اوکراین په لور، روسیې نن د اوکراین د لسګونو بې پیلوټ الوتکو د راغورځولو ادعا کړې ده او کیف وایي چې د روسي ځواکونو لس بې پیلوټ الوتکې ویشتې دي. دا خبرونه یوه ورځ وروسته تر دې خبره شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اکثرو غړیو پر اوکراین د روسیې د وړمې ورځې او شپې درنه بمباري وغندله او د سولې غوښتنه یې وکړه. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
په اوکراین باندې د روسي ځواکونو هوایي بمباري تیره شپه هم روانه وه. د تیر شپې د بمباریو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو د وړمې شپې او سهار د درنې بمباري په اړه اوکراینی چارواکي وایي چې تلفات لږ تر لږه 150 ته رسېدلي دي او تر 160 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د روسیې د الوتکو او توغندیو د وړمې شپې او سهار بمباري د اوکراین د جګړې له پیله تر بل هر وخت درنه بمباري یاده شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او یو شمېر نورو چارواکو پرون وویل چې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، د جمعې د شپې او سهار بمباري تر بل هر وخت سخته وه. تر دې بمباري وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا د اوکراین په وړاندیز ځانګړې غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو د روسیې بمباري وخندله. د امنیت شورا یو دایمي غړي چین دا بریدونه ونه غندل، خو ټینګار یې وکړ چې سوله وشي او په امنیت شورا کې د روسیې استازي بیا وویل چې ملکي تلفات د اوکراین د هوایي مدافع سیستم د ډزو له امله اوښتي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک په یو بیان کې د انټونیو ګوتیرش په وینا د روسیې بمباري وغندل او څرګنده یې کړه چې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو پر ضد بریدونه د نړیوالو بشري قوانینو پر ضد دي چې باید سمدستي ودرول شي. د امنیت شورا له لوري د روسیې د بمباري د غندلو سربیره نن د اوکراین د لوی درسي دفتر وویل چې د خیرسون، میکولایف او خمیلنیاچکي پر فضای د ایران ساخت لس ډرون الوتکې نسکوري کړي دي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې روسیې بیا نن ادعا وکړه چې 20 یوکراینی الوتکې د روسیې پر فضا غورځولې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د زرند ریکشاو چلوونکي د کاروبار د خرابېدو شکایت لري، خو تر دې وړاندې مو احمد شبر د نړیوال مطبوعاتو خبروي او درته وایي چې د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپاني خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست 15 راوروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلای او ممکن د دې علت داوي چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوریت نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان للارې د یو کمربند ولارې له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان للارې د یو کمربند ولار پروژه لخند سره مخامخ شوې ده. خبرونه علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله له دې پروژې پښه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی روانه میاشته خبره وکړه چې دې پروژې هغه سي نتیجه ورنکړه لکه څرنګه چې تمه کیده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قراقرم لوی لارې ورستي خونړي برید په سیمه کې امنیت ته اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3 له خونړي برید وروسته چې د پوځیانو په ګډون 9 تنه پکې وشل شول، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې وروسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبی آسیا په اړه د یو اوږده مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس پس خراب شو. د خبرونې په باور لکه چې طالبانو کابل نیولی دی او له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د اسلام آباد د سولې خبرې ناکامه شوې دي، له افغانستان سره د پولې په اوږدو د پاکستان دننه امنیتي وضعیت کړکېچن شوی دی. د پنځشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د قولي اردو د قمندانانو په غونډه کې د اندېښنه څرګنده شوه چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو پټنځایونه او له هغوی سره نوې پرمختللې وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړې ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندېښنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له خپل خاورې وباسي. چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکېچن کړي او د یو پراخ بشري بحران سبب شوې ده.
په کندهار کې د زرند ریکشاو چلوونکي د کاروبار د خرابېدو شکایت لري. د دغه ولایت د ریکشاو چلوونکي وایي د تیلو د لوړو بیو او د خلکو د ټیټ اقتصاد له کبله تر پخوا کاروبار پیکه شوی او سپرلې کمی شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټرسایکلونو څخه رکشې جوړې کړې او سپرلې وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوخت دي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې ګزاره یې د ورځې په ګټه لیکېږي. عصمت الله چې د کلون رئیس زرنج رکشه چلوي وایي کاروبار یې په خوا شو خو اوس ډېر پیکه سوی او ګټه یې نیمۍ ته راکښته سوې ده.
د چر په پرتله خواري نشته، رکشې زیاتې سوې دي. په دې خاطر سره چې پراتراپ هم خواري نشته، خلک بېکاره دي. په دې خاطر سره اوس خواري کمې سوې دي. خو داسې نه دي چې یعنی موږ بېخي د ژوند په عذاب بچی د کلژې که ډېرې، خو د تیر په پرتله تر نیمۍ لا ډېرې کمې سوې. د پخوا نو چې حساب ورته وکړې 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتېدلې، اوس 200 250 داسې خلک شته چې تقریبا د سار جومات دلته کوي، مخصوصاً جومات هم دلته یا کړي یا کور ته رسولي 300 250 200. بس داسې نو څوک اضافه شي څوک کم سي.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي. وایي چې د تیلو لوړې بیې او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په اوسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسي کولای.
زما نوم احمد لادی وروره، در مخه موږ شو یو څه پیدا کولی. اوس پاران ډېر کمزوري دي وروره، بس ګای دوا سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه، بس ما خپل گزاره د پکوې وروره. در مخه لیټر معنا پجی شو 15 په تلوي شو، بس چل وروره تقریبا 2 افغانۍ ګران سوي دي. چل هغه دغونه چې وروره چې موږ انډیواله ماز دی چیلو د برابرۍ کو.
نن مې اسمت لا دی یو دوه درې سوه پیدا کوو. وس ورځې ماښام وړو کور ته نه دی. پخوا 400 500 600 به پیدا کولې، اوس 200 300. ودر پخوا ډېر کاروبارونه کمزوري سوي دي، رخشې ډېرې سوي دي. هر یو بېکاره دی، راسي رخشه راسي په دغه لینې چلی.
په عین وخت کې د کندهار د ترانسپورت ریاست د زرنج رکشاو نماینده ملا محمد صادق اخون هم مني چې د اقتصادي ستونزو له امله د زرنج رکشاو کاروبار کم سوي.
ترنجان ډیر چې خاري نسته ماجوره دله کاروبار ډیر سره کمزوري دي. نور شکر دی امنیت دی، بس ښه وسایده. خو فقط دا دي چې خاري نسته، نو بلا خو چې ولار سره راسه درې پیرې وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډک چی پرن نو نیوی افغانۍ د دې پیرا کېږي نه نه پاره ورخېږي. نو نیوی افغانۍ چې دې درې پیرې وکړي بلا وروره یو پیرا یې چیل ځنې خوري تجویه پیرې دې تور پچېږي. نو په جوه پیری اوس فیصله چا غانی فیصله چا غانی باندې د چا کوم خواوس کوم شی به.
د کندهار د ترانسپورت ریاست ته معلومات لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوې فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له امله د خلکو کاروبار پیکه سوی او بیروزګاری ډېره سوې ده.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، عبد المنان زید زابل ولایت شمرزه د ولسوالی. تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره. دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی، بلکې اور پیدا نه و درته څه کار پر پیل کړی وو. و چې کار پرې شوی د چا کوم خراب هم دغه ټوله پاته شوی ده. نو موږ پیدا نه له وزارت څخه ولې نشاب سره څه ده هیله ده چې دا سره کورغوی او جوړی کی ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و دریور نشه کوم چې مسؤل چارواکی وار و سلام.
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې زما د طرفه سلامونه ورسېږي. یاسمین سادات او شکریا بارکزی او ګلاب منکل ته زما د طرفه سلامونه ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککړځوي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره یې په رسمیت وپېژني، بلکې دا چې دغه یې کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاوو ته یې لاره خلاصه کړه، چې رکیا هم لایته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمواري به یې داعش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام یې در سپین ماړی او نیویارک پورې ورسوي. مننه کوم، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو.